The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 18 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو د پاکستان غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مقصود نړیوال ترهګر ګرځولې او په هغه باندې د ترهګرۍ د پاره پیسو راټولولو ترهګرۍ د پلانونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د القاعده سره د اړیکو لرلو تورونه لګولې دي د پاکستان پارلمان په دواړه ایوانونو کې حکومت سیاسي مخالف پاټو د هوابازۍ وزیر غلام سربر خان لخوا د 70% پاکستانی پایلټانو لایسنسونه جالي ګرځولو د تورونو په سر سخت احتجاج کړي او د نوموړي نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړي پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو ناروغانو شمیره 2,00,000 او 60,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,000 کسان مړه شوي دي افوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 43,00,000 او 1,50,000 او د مړو شمیره 15,90,000 او 600,000 ته رسیدلې ده او اوس غوښتل چې د خبرونو تفصیل ته ملګرو ملتونو د پاکستان غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مقصود نړیوال ترهګر ګرځولې دي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نور ولی مقصود د داعش او القاعده د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی او په هغه باندې د ترهګرۍ لپاره د پیسو راټولولو ترهګرۍ د پلانونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د القاعده سره د اړیکو لرلو تورونه لګولې شوې دي امریکې د ملګرو ملتونو د دغه فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي چې دغه ترهګر ډله په پاکستان کې د ګڼ شمیر ترهګر حملو لپاره ذمهوار ده امریکې د کال 2019 ستمبر په میاشت کې نور ولی مسعود ترهګر ګرځولو تحریک طالبان پاکستان په کال 2018 کې د افغانستان په کونړ ولایت کې د ډرون په یو حمله کې د خپل مشر ملا فضل الله د وژنې وروسته مفتی نور ولی مسعود خپل مشر ټاکلی و طالبانو امریکا د سولې تړون خلاف ورزي کولو باندې تورن کړی او ویلي دي چې د امریکې لخوا غیر جنگي سیمو کې ډرون حمله هغوی ته د منلو وړ نه دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر لیکلی چې امریکایي پوځیانو په هلمند غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو ډرون حمله کړي دي چې دا د سولې د تړون خلاف ورزي ده دا په داسې حال چې تیره ورځ د امریکایي پوځ د مرکزي کمانډ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی ویلو طالبان د امن معاهدې د لاندې خپلې وعدې نه پوره کوي او د افغانانو خلاف تشدد ته یې دوام ورکړی دی جنرال مکنزی چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د ځواکونو ذمهوارۍ په غاړه لري د وایس اف امریکا سره یو ځانګړې مرکه کې ویلو امریکې سره د امن معاهدې وروسته طالبانو په امریکایي او اتحادي ځواکونو د حملو نه ډډه کړې ده خو په افغانانو یې حمله جاری ساتلې دي چې له کبله افغانستان په جنگ کې د تشدد تر ټولو بد وخت ولیدو د پاکستان پارلمان په دواړه ایوانونو کې حکومت سیاسي مخالف پاټو د هوابازۍ وزیر غلام سربر خان لخوا د 70% پاکستانی پایلټانو لایسنسونه جالي ګرځولو د تورونو په سر سخت احتجاج کړی او د نوموړي نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې تیره ورځ د پاکستان د هوابازۍ محکمې یا سیول ایویشن اتارټي ویلو چې د هغه 2,22 پاکستانی پایلټانو لایسنسونه سم دي چې په حق له مرکزی وزیر ویلو چې د هغوی لایسنسونه جالي دي د هوابازۍ محکمې ویلو د ځینې پایلټانو د لایسنس بیا نوی کولو په وخت سم مسلې پیدا شوې وې ځکه حکومت د 28 پایلټانو لایسنسونه منسوخ کړي او د 80 پایلټانو لایسنسونه ځنډول شوي دي حکومت مخالف پاکستان پیپلز پارټي د مرکزی وزیر غلام سربر خان نه په غلط بیان ورکولو د استعفا غوښتنه کړې ده او ویلي چې د مرکزی وزیر غلط بیان د وجې نه یوازې د پاکستان نوم په نړۍ کې بدنام شوی بلکې د پاکستان په هوایي کمپنۍ لګول شو بندیزونو له وجې پیایې ته روزانه د 50 کروڑ روپو تاوان هم کیږي دا په داسې حال چې یورپي یونین د 6 میاشتو پورې ټول یورپي ملکونو ته د پیایې پروازونه ځنډولي او یو شمیر دونو ملکونو هم د پاکستانی پایلټانو د لایسنسونو په معامله پوښتنه راپورته کړې دي پاکستان کې په تیر شوو ورځو کې د کورونا وایرس نه 2,015 کسان متاثر شوي او یو کم 50 ناروغه کسان مړه شوي دي د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو ناروغانو شمیره 2,08,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,475 کسان مړه شوي دي. او په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس نه د متاثر خلکو شمیره 1,08,001 او د مړو شمیره 15,090 او 600 ته رسیدلې ده. امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د زیارت پورس په ریکارډ کچه باندې 3,000 خلک د کورونا وایرس نه متاثر شوي دي او 973 کسان مړ شوي دي. د یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 15,086,000 نه اوختي او د مړو شمیره 1,080,000 نه سیوا شوې ده.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پا کتلی او اوریدل شئ.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه ده. ملګرو ملتونو د لاقانون طریقه طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مسعود نړیوال طرح ګرځولی دی او دغه په سفری بندیزونه هم لګولی دي. امریکا د ملګرو ملتونو د دې کار مهار کلی کړی دی او پاکستان د طریقه طالبانو ډلې په کال 2003 کې لاقانون ګرځولی و. څېړونکي وایي چې کله ملګرو ملتونو یو تن نړیوال طرح وګرځوي نو استخباراتي ادارې بیا دا هغه د څارنه زیاته کړي. په دې اړه باندې نور تفصیلات د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د القاعده د بندیزونو کمیټې مفتی نور ولی مسعود د داعش او القاعده د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. مفتی نور ولی مسعود د ترهګرۍ د پاره د پیسو راټولولو، د ترهګرۍ د پلانونو جوړولو او د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د القاعده سره د اړیکو په سر نړیوال ترهګر ګرځول شوی. ملل متحده د مفتی نور ولی د اساسو کنګل کولو سره سره په هغه سفری بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سویلي منځنۍ ایشیا څنګه دغه خبرونو هرکلی کړي چې ملګرو ملتونو د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مسعود د داعش او د القاعده په فهرست کې شامل کړي دي. د امریکای د خارجه وزارت په بیان کې ویلي شوی چې د پاکستانی طالبانو تحریک په پاکستان کې د ډېرو وجونکو ترهګر بریدونو ذمہوار دی. امریکا د کال 2019 د سپتمبر په میاشت کې مفتی نور ولی مسعود ترهګر ګرځولې وو. د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په حق لا کوم خبرګون مخه ته نه دی راغلی، خو پاکستان هم په کال 2003 کې د تحریک طالبان پاکستان ډله لا قانونا ګرځولې و. د دفاعي چارو سیړونکو وایي چې کله ملل متحده یو ترهګر ډله یا د هغې کم مشر ترهګر ګرځوي نو د هغې اغیزې هم نړیوالې وي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي کله چې ملل متحده یو تن نړیوال ترهګر ګرځوي نو هغه اکثر لا د امریکا په ډرون برید او یا په وزی عملیاتو کې وجل کېږي.
نو دا خو چې کومه شبکه وي په غیبه باندې غونډا غیا سرات دا وی چې دا چا په نظر کې راشي او د استخباراتي ادارو او د نورو داسې ادارو چې هغه سکیورټي سره یا د ملک سلامتۍ سره تعلق لري دا وی په نظر کې راشي. درېمه خبره دا ده چې د دې په حرکت او د دې په تګراتک باندې کوم ټکنیکی انټيليجنس دی او کو باقي انساني دي دا په ذریعہ باندې په نظر هم ساتل کېږي.
لا قانون تحریک طالبان پاکستان د خپل مشر مولا فضل الله د وجنې ورستو مفتی نور ولی مسعود خپل نوې مشر ټاکلې وو. فضل الله په کال 2013 کې د افغانستان په کندر ولایت کې د امریکای په یو ډرون برید کې وجل شوی وو. لدی وړاندې ویل کېږي چې مفتی نور ولی د خالد سجنا د وجنې ورستو د مسعود طالبانو مشري کوله. دا هم ویل کېږي چې هغه د طالبانو د پخوانی وجل شوی مشر بیت الله مسعود نږدې ملګری هم پاتې شوی. ملګرو ملتونو دا فیصله په داسې حال حل کې کړي چې نړیوال رورولي لمخ کې څخه په پاکستان باندې د ترهګرو سره د مرستو تورونه لګوي او پاکستان دا مهال د لا قانون ترهګر ډلو جیش محمد او لشکر طیبه د مالی سرچینو په وچولو کې د ناکامۍ په سر د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د نظر لاندې دی او د هغه نامه په خړ فهرست کې شامل کړي. تیر کال ملګرو ملتونو د جیش محمد مشر مسعود اظهر هم نړیوال ترهګر ګرځولی وو. پاکستان پر لپسې د ترهګرو سره د مرستو تورونه ردوي او وایي هغه بې له کوم توپیره د ټولو ترهګر ډلو پر ضد چټک عملیات کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ضربې از فوزی عملیات ورسته دغه سیمه څخه به کورسوي یا کډوال سوي وایي چې کفوز د عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو ختمون کړی دی او دغه سیمه زخه تر هغه ختم کړی دی. نو ولې دوی ته د بیرته تګ اجازه نه ورکول کیږي؟ دوی وایي چې مغلطه په لکونو جدید چلغوزو فصلونه پاته دي. نور تفصيلات استاد عدنان بیچنی په راپور کې وړاندې کړي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګهپل قبایلی زیری شمالي وزیرستان شوال سیمه څخه د شپږکلن ضربه عذاب عملیات له عمله په کور شوی کډوال وای دوی ته په دې کډوالې کې هیڅ قسم مرست نه تر لاسه کیږي او نه تر عملیات وروسته بیرته خپل سیمه ته واپسی کوي چې هلته په سیمه کې د دوی د معاش مهمه سرچینه زرغوزو فصل په خپل سمبال کړي. د دوی په خبره زرغوزو فصل د لاسرسي نه کېدو له عمله د کاروبار په زرغوزي له دوی څخه هر کال پاتې کیږي. شاکم خان اول د زرغوزو ایوونه په سیمه کې څوک په لس لک روپۍ هم نه خرڅوي ځکه چې ایوونه څخه هر کال نږدې 15 لک روپۍ معاش ترلاسه کیږي. د هغه په خبره په لسګاو شمیره زرغوزو ونه لري خو د تیرو شپږو کالو راځي د کډوالۍ په وجه د زرغوزو سنبالولو د لاسرسي نه لري. شاکم په ونه باقا خیل سیمه کې یو مقامي تن سره په حجره کې سره د خپل کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. وایي په دې کډوالۍ کې دوی سره هیڅ قسم مالی مرستې هم نه کیږي ځکه چې دوی له حکومت سره نوم لیکنه نه ده شوي. هغه ول بیرته علاقته در غوزو لپاره پریږدي چې دا شوه تاوان سر کړی او د کډواله کې خپل مشکلات را ټیټ کړی.
میستان خپل وطن کلیر کیږي او نه خپل وطن ته لازل شي قدیمی وطن کلیر کیږي په کې و جنا دی وی جو و نه خلاص لا کری په دې زرغنځي ونه ست په قیمت نه ورګه ته چې و و نه دا و نه یو غوړی زرغنځي کو او غوړی زرغنځي نو سبا ته په 5 لا کری په دې یو غوړی چې ما چې 2.5 لک باندې مان چلیږي.
د علاقې ایو مخور مشر جمال الدین او ول د دوی میسایل هم منسوخ کړی شوی او تر عملیات وروسته بیرته علاقې ته واپسی هم نه کوي. زیاته کړه په شوال کې د خرابو روپۍ زرغوزی پیدا کیږي چې د خلکو د معاش ایو مهمه ذریعہ ده. د جمال الدین په خبره دوی په واپسی کې لوی خن انتظامیه او په سیمه کې موجود فوج دی او تور پورې پروژه دوی په زرغوزو انتظامیه او پوز کارو بار کوي. پوز یا انتظامیه پورسته کې په دې اړوند سندي ویلي خو پوز پورسته کې ویلي و د ضرب عذاب عملیات وروسته د شوال زرغوزو جنگل د وسلوالو قبضې څخه خپل لاس تر وړي. جمال الدین اویل په دې وروسته کې دوی احتجاجي مظاهره جرګه او انتظامیه سره غونډه هم کړي خو تر اوسه چالاره ورتنه هواره کړي. پښتون څنګه بلتای چې
څه فائدې به کې ملريږي ولا خل وینې نشي پرشوال چا فائدې وي خپل فائدې خو ته وګورې نه کنټرول وځي د تار کلیر شو او د سوال د کلیر شنه ملي شي په سوال کې فائدې دوه هغه کا به ارته ارمي ته دوه فائدې په کې چې ولې درې درې ورکې فائدې دوه د میسایل یا لندن یا هلته کې ترل په پیسې دي هلته کې کیسې په پیسې دي.
د سیمینار د صوبای پارلمان منتخب شوی غړي میر کلام وزیر اوویل په اسمبلی کې په هر وینا کې دوی د کډوالو خبره کړي. هغه زیاته کړه چې در ضرب عذاب عملیات وروسته کسان حکومت په شمالي وزیرستان کې په بشپړ ډول حکومتي واک په ځای کولو دا والري خو بیا هم تر عملیات وروسته هر ورځ د امنۍ پیښې د مینځته کیږي. میر کلام وزیر په خبره تر ضرب عذاب عملیات وروسته کډوال د خپل سیمو څخه لرې ساتل په دې عملیاتو پوښتنې راپورته کوي. میر کلام وزیر دا هم وویل چې ځای انتظامیه او صوبایي حکومتونو سره خبرې روانې دي او یو داسې تګلاره ټاکي چې سږ کال د شوال سیمې خلک چلغوزه په خپل سره سمبال کړي.
ځانګړي پراسیز غو کړای دی په قاعده د انتظامیه سره مې د جرګې غو کړی نن په سبو شه دي چې هغه دوی یو خپل علاقې ته بيزي خپل ځانګړي په
وکسی دیگه نه بعد دوی چرګوټسی بیا بیا دوی خپل په خلک باندې خرڅوي نو په ضرب عذاب خواله ورزه نه خلک دا تنقید دی دي هغه خلک په خلاف په ضرب عذاب کدی د شهګرد په خلاف په ضرب عذاب نو چې مش څومره ویني یا څومره نقصان رسېدلای دی امشته داسل دي چې دا د عام خلک په خلاف باندې شوی دی.
سوال د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 80 کیلومتره لری جنوب لویدیز او افغان پولیس سره ځخ موقعیت لري او د عملیاتو پر مهال په زرګاوش میرا کورنۍ د شوال سیمه څخه د لارو بندېدو له امله د پولې پورې غاړې افغانستان ته هم کډه شوې دي. د کډوال د خوست په ګلان کمپ کې ساتل کیږي او په وروستۍ کې دوی هم د شوال زړغوزو ته لاسرسي غوښتنه کړې وه. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کې د وسله والو پر ضد ضرب عذب نوې پوځي عملیات ترسره شوي او پوځ دعوا کوي د عملیاتو پر مهال وسله والو ته پراخه ضربونه لګولې خو وسله وال دا دعوی ردوي او وایي دوی د وړاندې نه هم زیات پیاوړي شوي دي. عدنان بیټنای وی او ای ڈیوا
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده. د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه د خبرونه تاسو وړاندې کیږي. د امریکا او طالبانو لخوا یو بل د سولې خبرو اترو تړون سرغړونو په سر د تورونو ورسته په افغانستان کې ملګرو ملتونو ځنګړي مشن یا یوناما د افغانستان جګړي په ټولو ډلو ځخ کړی دی چې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل کولو او د کامیابولو لپاره دی شرایط رامنځته کړي. نور تفصیلات تاسو ته شعبزاده پر راپور کې وړاندې کوو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي میشن یا یوناما وای د افغانستان جګړې ټول فعال لوبغاړي دي باید د بین الافغاني خبرو د پیل او کامیابۍ لپاره شرایط رامنځته کړي. یوناما په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې یوازینې لار خبرې اترې دي او وای ټول باید د تاوتریخوالي کمېدو په اړه خپلې ژمنې وښایي. په کابل کې د ملګرو ملتونو میشن په دې اړه ویلي په افغانستان کې د سولې یوازینې لار خبرې اترې دي ټول فعال لوبغاړي باید د بین الافغاني خبرو اترو د پیل او بریالیتوب شرایط رامنځته کړي. د دې وخت دی چې همدا اوس ټول افغانان په لویه کچه د تاوتریخوالي په کمولو او زړه سره د سولې لپاره خپل ژمنه وښایي. د بین الافغاني خبرو په اړه یوناما د خبرې په داسې وخت کړي چې د یادو مذاکراتو د پیل پاړه هیلې زیاتې شوې خو تر اوسه یې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده ټاکل شوې. په ظاهره داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو خلاصولو بهیر کې د ستونزې رامنځته کېدو له امله د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو کې ځنډ رامنځته شوی دی. وسله والو طالبانو د امریکا سره د دوحې تړون په اساس افغان حکومت ته د خپلو 15,000 طالب بندیانو آزادولو لیست سپارلی چې په مقابل کې به طالبان هم د افغان حکومت زر تنه امنیتي سرتیری خلاصوي. افغان حکومت وایي تر اوسه د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لیست نه څه د باندې 3,000 تنه طالب بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ویلي چې په دغه لیست کې به نږدې 650 هغه طالب بندیان نه آزادي چې په خونړو پیښو کې ککړ دي. خو طالبانو د دې مخکې ویلو کې چې د دوی ټول بندیان آزاد شي دوی به په یو اونۍ کې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مشر محمد حنیف اتمر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غشپک سو کسان جدي ستونزې لري او خوشی کول یې د ملي او نړیوالو قوانینو خلاف دي. ښاغلی اتمر زیاته کړې وه چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره 100 ځلې نیټې ټاکلي چې طالبانو رد کړي او ټینګار یې کړی چې لومړی باید په لیست کې شامل 650 بندیان خوشي شي. د محمد حنیف اتمر په وینا دولس هیوادونو د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی او تېر اونۍ د افغان سولې په تړاو د سیمه ایزو او نړیوالو غونډو ګډونوالو د طالبانو نه غوښتي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د قطر د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی پمپیو تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه یې د قطر هیواد د همکارۍ مننه کړې ده. ټاکل شوی دا چې افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لومړی پړاو په خطر کې تر سره شي. اخوا طالبانو امریکا د سولې د تړون څخه په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې د امریکا لخوا په غیر جنگي سیمو کې ډرون بریدونه هغوی ته د منلو وړ نه دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ښاغلي سویل شاین په ټویټر لیکلي چې امریکایي قواوو په هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو ډرون بریدونه کړي چې دا د سولې د تړون سرغړونه ده. ورم ورځ د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړي مرکه کې د امریکایي پوځ د مرکزي کمانډ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د ځواکونو مسولیت په غاړه لري ویلي چې طالبان د سولې د تړون په اساس خپل ژمنې نه پوره کوي او د افغانانو خلاف تشدد ته دوام ورکړي دي. جنرال مکنزی ویلي طالبانو سره د سولې د تړون وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع کیدونکي وو خو دغه بهیر د بې باورۍ سره مخ شوی دی. خو طالب ویان سویل شاین رسنیو ته ویلي چې د ټولو طالب بندیانو د خوشی کېدو پرته دا امکان نشته چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري. ملګرو ملتونو مرسته کوونکی ادارې یوناما د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو په داسې وخت کې ټینګار کړی چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په غزنی کې ویلي سولې ترجمان دی او غواړي چې ویني تویدل بند سي. هوای د سولې په اړه ورستې پریکړه د ولس په لاس کې ده. اشرف غنی په دینی علمانو ژغ کړی دی چې طالبان د دزبندۍ ته تیار کړي. په دې اړه نور تفصیلات از موږ همکار بارک والمیا خیل پر راپور کې درته وړاندې کوو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما یو ځل بیا د افغان سولې بهیر پر ټولو اړخونو ژغ کړی چې د بین الافغاني خبرو لپاره حالات برابر کړي، ځکه چې وایي په افغانستان کې د امن یوازینۍ لار خبرې دي. یوناما د سولې پر خبرو په داسې وخت کې ټینګار کړی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د افغانستان غزنی ولایت ته تللی وو او هلته یې په یوه غونډه کې وویل په هیواد کې سولې ته ژمن دی او غواړي چې وینې تویدل بند شي. خو وایي د سولې پاړو ورستۍ پریکړه د ولس په لاس کې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د جولای پر 14 په یو ټویټ کې لیکلي ټول اړخونه باید د ته حالات برابر کړي چې بین الافغاني خبرې پایل او کامیاب شي. وخت راغلی چې د لوړې کچې تشدد نور ختم شي او د ټول افغانانو لپاره سولې او خواخوږي ته رښتینی اراده څرګنده شي. ولسمشر غنی په غزنی کې غونډې ته په وینا کې وویل د سولې هدف یې د ټول افغانانو رايوځي کېدل دي. نوموړي پر دنیا عالمانو ژغ وکړ چې طالبان د بندې ته تیار کړی او نور د خلکو وینه توی نسی.
دا علماي کرامو چې مقتیا اوله فتوا راکړه چې سولت څنګه او دوی فتوا په اساس باندې ما اوربند او بریالی اوربند دوه کاله مخ چې ټوله نړۍ ته ثابته کړله چې د سولې امکان شته. تاسو که یو نیوکه پیدا کړله چې موږ سولې دپاره اراده نه لرو یا ظرفیت نه لرو یا قرباني نه ده ورکړې موږ تابع له ټول علما کرام نه غواړم چې دا غږ تاسو چې طالبان اوربند ومني دا غږ جک دا انسان وژنه غیر اسلامي ده، غیر افغاني ده، غیر ملي ده.
ولسمشر غنی وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې پر طالبانو د پخوا غوندې بریدونه ونه کړي. خو وایي که طالبان له جګړې لاس نه اخلي نو بیا یې ګیله له ځانه ده.
که زیدیت ته راغله بیا نو له خپله ګیله وکړي. موږ سولې ته ژمن یو ځکه غواړو دا وینه ختمه کړو. د وینې په تویولو کې څه افتخار څه ویاړ ده. مرکز فرهنګي غزنی باندې هم سرکونه نیسي. خبره دې څه ده؟ طالبان په دې پوسی هر سولې ته چې ورسید آخر قضاوت آخر رای آخر تصمیم د افغانستان دی ولسی.
تر یوناما مخکې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، یورپی اتحاد او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په وار وار پر طالبانو او افغان حکومت ژغ کړی چې جګړه بس کړي او د سولې خبرې پیل کړي. خو طالبان هم نه یوازې افغان ځواکونه بلکې بهرنۍ ځواکونه هم تورنوي چې وایي له جګړې لاس نه دی اخیستی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې تور پورې کړی چې وایي امریکایي ځواکونه نن په هلمند، غزنی او زابل ولایتونو کې په غیر جنگي سیمو کې ډرون حمله کړې دي او دا د سولې لټړونه د امریکا سرغړونه بللې چې وایي دوی ته د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه د طالبانو د دې تور په اړه څه نه دی ویلي، خو افغان امنیتي چارواکو د هیواد په جنو شمالي ولایتونو کې په ځکنوي او هوایي بریدونو کې د لزګونو طالب جنگیالیو د وژلو دا وکړي، خو طالبان وایي د دوی کسانو ته مرګ ژوبل نه دا وشته. ورمو ورځ د امریکایي پوځ د مرکزی کمانډ مشر جنرال کینت فرانک میکنزی چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د ځواکونو ذمہواري پر غاړه لري، امریکا غخت په ځانګړي مرکه کې ویلي وو طالبان د سولې له تړون سره سم خپل ژمنې نه پوره کوي او د افغانانو خلاف تشدد ته دوام ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فروری پر 9 د سولې په تړون کې ټاکل شوی و چې بین الافغاني خبرې به په مارچ کې پیلېږي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر تبادله پر لپسې مخالفتونو دا خبرې تر اوسه ځنډولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر حنیف اتمر د پنجشنبه یا زیارت په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته ویلي وو هغه 600 طالب بندیان چې حکومت یې د نه خلاصېدو خبره کوي د افغان حکومت صلاحیت نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې باید خوشي نه سي. ښاغلی اتمر ویلي وو افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې د دغو 600 بندیانو پر ځای د نورو طالب بندیانو فهرست ورکړي، خو وایي طالبان دا غوښتنه نه مني. د اتمر په وینا افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره 100 واره نیټه ټاکلې دي، خو وایي طالبانو رد کړي او ټینګار کوي چې لومړی دې په فهرست کې شامل د 2600 بندیان خوشي سي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ورجینیا.
د وایس اف امریکا دی وایو ساده خبری خبرونه اوري. پاکستان کې د وبازي یا ایویشن وزارت منل لري چې د 202 شپته پاکستانی پایلټانو ته په حق له مرکزی وزیر ویلي وو چې دا غوي لایسنسونه جالي دي. دا غو پایلټانو لایسنسونه د پلټونو وروسته د زینو لایسنس د نوي کولو په وخت سره مسلې مختصوي، ځکه چې حکومت د 28 پایلټانو لایسنسونه منسوخ کړي دي او د 8 پایلټانو لایسنسونه ځنډول شوي دي. حکومت مخالفه پاکستان پیپلز ګوند د مرکزی وزیر غلام سرورزه په غلط بیان ورکولو د استعفا غوښتنه کړې ده. وایي چې د دې غلط بیان له وجې نه یوازې د پاکستان نوم په نړۍ کې بدنامه شوی دی، خو پاکستان په هوایي کمپنۍ لګول شوي کتغنونه له وجې د پی آی ای ته روزانه د 50 کروڑ تاوان هم رسیږي. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان کې د هوا بازی یا ایویشن وزارت ویلي دي چې لسوبار هوادونو کې کارکونکو کې پاکستانی پایلټانو لایسنس اصلي دي. وزارت دا هم مني چې پاکستان کې د جالي لایسنس په شک کوم 202 شپته پایلټان د جهاز الوزولو نه ودرول شوی دي، دا غوی ډیګری او د جهاز الوزولو اجازه نامې یا لایسنس هم اصلي دي. د وزارت لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه نږدې لسو هوادونو چې پکې عرب امارات، ترکیه، ملیشیا، ویتنام، بحرین، ایتوپیا، هانګ کانګ، عمان، قطر او کویت شامل دي، د هوادونو کې کارکونکو یو سل شپږویا پاکستانی پایلټانو د لایسنس معلوماتو لپاره د هوادونو پاکستان حکومت ته خط لیکلی وو. او چې کله پاکستان کې د دې پلټنې وشوې نو د کې د یو سل شپږ شپته پایلټانو لایسنس اصلي دي او باقي لسو پایلټانو د لایسنس تصدیق به هم ضروري شي. پاکستان دننه او بیرون هیوادونو کې کارکونکو د پاکستانی پایلټانو په لایسنس د شک خبره دا وخت نه روانه ده کله چې پاکستان کې د هوا بازی مرکزی وزیر غلام سرور په ویلي وو چې 20% پاکستانی پایلټان جالي ډیګری او لایسنس لري. دا 20% پښمیره 202 شپته جوړیږي او په دې کې مرکزی کابینه وړاندې نه د 28 پایلټانو لایسنس منسوخ کړی دی. پاکستان قومی اسمبلی کې مخالف پاکستان پیپلز ګوند نفیس شاه ویلي دي چې دا یو مرکزی وزیر غیر ذمہوار بیان لوجې نه یوازې د پاکستان نامه په نړۍ کې بدنامه شوی ده، خو د بیان نه پس کوم کتغنونه د پاکستان هوایي کپنې پی آی ای باندې لګول شوی دي هغه لوجې روزانه په بنیاد پی آی ای ته د 50 کروڑ روپو تاوان هم رسی. نفیس شاه وایي چې د دوی د فکر وو چې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت یوازې مخالف ګوندونو مشران په نخښه کوي، خو اوس پوه شو چې دا حکومت خو د قانوني ادارو تباه کولو پسې هم لګیدلی دی. نفیس شاه وایي چې مرکزی وزیر غلام سرور دی د غلط بیان باندې استعفا ورکړي، ځکه چې اوس حکومتی ادارے هم منی چې دا پایلټان اصلي لایسنس لري، خو د مرکزی وزیر یو غلط بیان نه یوازې دا پایلټان بے روزګار کړل، خو د پاکستان د بدنامۍ وجه هم جوړ شو. بل خو د هوا بازی وزارت د سنټ یو کمیټې ته ویلي دي چې د 212 پایلټانو لایسنس او ډیګری بالکل ټیک دي، خو دا لایسنس د نوې کولو یا رینیول کې څه مسله جوړه شوې وه. د له وجې 28 پایلټانو لایسنس دوی منسوخ کړی دي او 80 پایلټانو لایسنس یې ځنډولې دي. وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پخوانی حکومتونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتونو دا تور لګولې وو چې دا جعلی لایسنس لرونکي پایلټان په پخوانی حکومتونو کې برتی شوي وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د جمعې ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو د پاکستان غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مسعود نړیوال ترهګر ګرځولې او په هغه باندې د ترهګرۍ د پاره پیسو راټولولو، ترهګرۍ د پلانونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د القاعده سره د اړیکو لرلو تورونه لګولې دي. د پاکستان پارلیمان په دواړه ایوانونو کې حکومت سیاسي مخالف پاټو د هوابازۍ وزیر غلام سرور خان لخوا د 70% پاکستانی پایلټانو لایسنسونه جعلي ګرځولو د تورونو په سر سخت احتجاج کړی او د نوموړي نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو ناروغانو شمېر 2,60,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,000 کسان مړه شوي دي. افوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېر 43,800,000 او د مړو شمېر 15,90,600 ته رسیدلې ده. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. ملګرو ملتونو د پاکستان غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مسعود نړیوال ترهګر ګرځولې دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نور ولی مسعود د داعش او القاعده د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دي او په هغه باندې د ترهګرۍ د پاره د پیسو راټولولو، ترهګرۍ د پلانونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د القاعده سره د اړیکو لرلو تورونه لګولې شوې دي. امریکایي د ملګرو ملتونو د دغه فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي چې دغه ترهګر ډله په پاکستان کې د ګڼ شمېر ترهګر حملو لپاره ذمهوار ده. امریکایي د کال 2019 سپتمبر په میاشت کې نور ولی مسعود ترهګر ګرځولو. تحریک طالبان پاکستان په کال 2018 کې د افغانستان په کونړ ولایت کې د ډرون په یو حمله کې د خپل مشر مولا فضل الله د وژنې وروسته مفتی نور ولی مسعود خپل مشر ټاکلی و. طالبانو امریکا د سولې تړون خلاف ورزي کول باندې تورن کړی او ویلي دي چې د امریکې لخوا غیر جنگي سیمو کې ډرون حملې هغوی ته د منلو وړ نه دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر لیکلی چې امریکایي پوځیانو په هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو ډرون حملې کړې دي چې دا د سولې د تړون خلاف ورزي ده. دا په داسې حال چې تیره ورځ د امریکایي پوځ د مرکزي کمانډ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی ویلو طالبان د امن معاهدې د لاندې خپلې وعدې نه پوره کوي او د افغانانو خلاف تشدد ته دوام ورکړی دی. جنرال مکنزی چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د ځواکونو ذمواری په غاړه لري د وایس اف امریکا سره یو ځانګړی مرکه کې ویلو امریکې سره د امن معاهدې وروسته طالبانو په امریکایي او اتحادي ځواکونو د حملو نه ډډه کړې ده، خو په افغانانو یې حملې جاری ساتلې دي چې له کبله افغانستان په جنگ کې د تشدد تر ټولو بد وخت ولیدو. د پاکستان پارلیمان په دواړه ایوانونو کې حکومت سیاسي مخالف پاټو د هوا بازۍ وزیر غلام سرور خان لخوا د 70% پاکستانی پایلټانو لایسنسونه جعلي ګرځولو د تورونو په سر سخت احتجاج کړی او د نوموړي نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. تیره ورځ د پاکستان د هوا بازۍ محکمې یا سیول ایویشن اتارټي ویلو چې د هغه 212 پاکستانی پایلټانو لایسنسونه سم دي چې په حق لې مرکزی وزیر ویلو چې د هغوی لایسنسونه جالي دي. د هوا بازۍ محکمې ویلو د ځینې پایلټانو د لایسنس بیا نوی کولو په وخت سم مسلې پیدا شوې وي ځکه حکومت د 28 پایلټانو لایسنسونه منسوخ کړي او د 80 پایلټانو لایسنسونه زندبل شوي دي. حکومت مخالف پاکستان پیپلز پارٹی د مرکزی وزیر غلام سربر خان نه په غلط بیان ورکولو د استعفا غوښتنه کړې ده او ویلي چې د مرکزی وزیر غلط بیان د وجې نه یوازې د پاکستان نوم په نړۍ کې بدنام شوی بلکې د پاکستان په هوایي کمپنۍ لګول شوو بندیزونو له وجې پی آی اے ته روزانه د 50 کروڑ روپو تاوان هم کیږي. دا په داسې حال چې یورپي یونین تر شپږ میاشتو پورې ټول یورپي ملکونو ته د پی آی اے پروازونه ځنډولي او یو شمیر دونو ملکونو هم د پاکستانی پایلټانو د لایسنسونو په معامله پوښتنې راپورته کړې دي. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه 2,059 کسان متاثر شوي او یو کم 50 ناروغه کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو ناروغانو شمیره 2,08,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,475 کسان مړه شوي دي. او په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس نه د متاثر خلکو شمیره 1,03,001,000 او د مړو شمیره 15,090,000 او 600 ته رسیدلې ده. د امریکې جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د زیارت په ورځ په ریکارډ کچه باندې 3,000 خلک د کورونا وایرس نه متاثر شوي دي او 973 کسان مړه شوي دي. د یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 15,086,000 نه اوښتي او د مړو شمیره 1,080,000 نه سیوا شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ز خبرونه وری سره ملګری اوسېږي. تاسو هم وړاندې کوو چې په نړیواله کچه باندې د کرونا وایرس پیښې سره رسیدلې دي او بیا د دې بعد لاسه د مړو سو تنانو شمیره سو ده او په دې اړه باندې ورستۍ سګامونه اخستل کیږي. زموږ همکار بختور شاه تاسو په راپور کې وړاندې کوي.
په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 15,090,000 ته نږدې شوی او په دغه وبا تر اوسه په ګرد نړۍ کې د 1,08,000,000 نه زیات کسان اخته شوي دي چې اکثریت یې په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې دي. د رایټرز خبري ادارې د تازه شمیرو تر مخه په امریکا کې 13 ورځ بیا 8,000 کسانو کې په یو ورځ کې د کورونا وایرس ښکار شوی دی چې یو بل نوی ریکارډ دی چې په سلی رښتو ګینټو کې پکې زر کسان زیات شوی دي او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره ورسره 8,00,000 نه بره شوی. د دې ترڅنګ په امریکا کې په یو ورځ 901 کسان په کورونا وایرس مړه شوی دي چې د 10 جون راهیسې یو لویه شمیره ده او ورسره په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 1,05,000 ته رسیدلې ده او چارواکي اندیښمن دي د غشمیره پر اتونکو ورځو کې نور هم ډیر زیاتې دي شي ځکه چې په هسپتالونو کې د کورونا وایرس ډیر زیات مریضان پراته دي. په امریکا کې د صحت اداره وایي کورونا وایرس د امریکې د ټولو لوی ریاست ټکساس او اریزونا ډیر ځپلې دي او چارواکي وایي تغلطه د مړو د سنبالولو ځای نه ډک دي او نور مړي په یخو کنټینرو کې ایښودل کیږي. په امریکا کې د اپریل په میاشت کې په کورونا وایرس د مړو شمیر د ورځې په حساب د 2000 نه ختلې وو چې په مئی کې بیا د غشمیره 1,400 تر اخته شو او د جون په میاشت کې 800 کسان د ورځې په حساب په امریکا کې په کورونا وایرس مړ کېدل. خو چارواکي وای په روانه جولای میاشت کې د غشمیره یو ځل بیا ختلې ده. د شمالي امریکې گاونډي لاتینی امریکا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 1,055,000 تر رسیدلې او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره د شپږ 1,50,000 نه اوریدلې ده چې اکثریت یې په برازیل کې دی. په برازیل کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 8,000 ته نږدې شوی او د رایټرز خبري ادارې د تازه شمیرو تر مخه په برازیل کې یوازې د 2,00,000 نه زیات کسان په دغه وایرس پراته دي. په یورپ کې هم په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 2 لک ته نږدې شوی او په ټول یورپ کې په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره د 6 لک نه زیاته شوې ده، چې زیاتره کسان یې په سپین، اټلی، فرانس او برتانیا کې وجلی. سپین په کورونا وایرس تر ډېره حده قابو موندلې او د سیاحت نړیوالې ادارې WHO د سپین په دغه کار د دغه هیواد ستاینه کړې ده او د دغه ادارې ډایرکټر ډاکټر ګبریوسس 13 ورځ ویلي سپین دنیا ته ښکارا کړه چې د یو خو سیاسي مشرتابه یا لیډرشپ او ولسی مرستو سره د کورونا وبا قابو کېدلی شي. په داسې حال چې د کورونا وایرس د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په توندۍ سره خوریږي، ملګرو ملتونو د دغه وبا د مخنیوي لپاره د مالی امداد اپیل $10 ارب ته اوچت کړی دی. ملګرو ملتونو د مارچ په میاشت کې د $2 ارب اپیل کړی و چې په 30 ملکونو کې د کورونا وایرس قابو کړي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د ویکسینو او دارو درملو جوړولو هڅې روانې دي او په یو شمېر ملکونو کې په انټرنیټ د ساينسي تحقیق هلي ځلې هم دوام لري. په داسې حال د امریکې، برتانی او کینیډا چارواکو په روسي هکرانو تور لګولې د غربي نړۍ د دوايانو د کمپنیو معلومات پټ کړی دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. پاکستان د روغتیا کمی ادارې لاړه خاص وی یو سروي کې سرګندونی سوي چې په سشوار اسلام آباد کې د کرونا د رنځورانو شمیره د 2,90,000 پوری کېدای سي. بل خواته نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر شایي چې په سشوار اسلام آباد کې د کرونا د وجه څخه د رنځورانو شمیره 14,500 پورې ده. د طب کارپوهان وایي چې د ټسټونو نه کولو له وجې هم حکومتي شمیره او بیا صحیح شمیره کې کمی ښادل کیږي، خو بیا وایي چې د وبا د مخنیوي لپاره به حکومت ته په دې اړه صحیح تګلاره خپلول وي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د اسلام آباد څخه تجربه خبریاله رابعه پیر په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ان آی ایچ له اړخه سوي یوې سروې کې دا خبره څرګنده سوي چې په پایتخت اسلام آباد کې د کرونا د رنځورانو شمیره 2,90,000 پورې کېدای سي. دغه سروې چې د اسلام آباد په وه کلو او شاري سیمو کې سوي ده، سروې کوونکو ډلو 4,328 کسانو د کرونا ټیسټونه کړي چې پکې د 6,618 کسانو د کرونا ټیسټ مثبت راغلي او دغه رنګه د تناسب په کچه په هر 100 کسانو کې د 14 کسانو کرونا ټیسټ مثبت و. د سروې تر مخه 25 کلونو پورې د عمر کسانو کې د کرونا شره زیاته موندل سوې او د ښځو په مقابله کې په نارینه کې کرونا 2 چنده ده. د نېشنل کمانډنډ آپریشن د شمیرو تر مخه په هیواد کې دا وخت د کرونا د رنځورانو شمیره 2,60,000 ته نږدې، چې پکې په اسلام آباد کې د رنځورانو شمیره حکومت یوازې 14,500 پوری شایي. طبي پوهانو د دې څخه وړاندې هم حکومتي شمیرې د مځکني حقیقتونو په مقابله کې ډېری کمی ګرځولې وې. د ګلوبل هیلث سټراتیجیست اینڈ امپلیمنټرز مشر ډاکټر رانا جواد اصغر وایي مشتبه د کرونا په اړه صحیح شمیرې کول وي، ولې چې ممکنه نه ده د دغه وبا مقابله د صحیح شمیرو بغیر وکړی سي. په ټوله نړۍ کې چرې هم داسې نه دي سوي چې ټیسټونه د 10 څخه تر 15% پورې لږ کړی سي او د رنځورانو شمیره هم په 4 ورځو کې د 10 څخه 15% پورې راکښته سي. د دې څخه وړاندې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د ټیسټونو نه کولو په اړه پر حکومت سختې نیوکې کړې وې او حکومت حکومت ته د سند په مقابله کې پنجاب او خبر پښتونخوا کې د ټیسټونو شمیرې سرګندولو چیلنج هم ورکړی وو او ټیسټونه نه کولې د حکومت لاړخه دولس په ضد یو سازش هم ګرځولې وو. خپل وفاقي وزیر اسد عمر ته جون په میاشت کې ویلي وو چې د جولای تر پایه کرونا رنځورانو شمیره دولس لکه ته رسیدای سي. خو د دې وروسته پاکستان حکومت نه یوازې په ټیسټونو کې کمی راوستې وه بلکې دا دعوی هم کړی وي چې د کرونا رنځورانو په شمیره کې ورځ تر بله کمی را روانه ده. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی وو ممکنه ده چې د رنځ تر ټولو ناوړه مرحله لا پاتې وي او کچري حکومتونو سمې تګلارې خپله نه کړي نو ډېر نور خلک د دغه رنځ ښکار کېدای سي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په اسلام آباد کې کېدونکي د دغه سروې وروسته نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د هیواد په لسو نورو ښارونو کې دغه شان سروې کولو پریکړه کړې ده. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش وایي چې په صوبه کې د کرونا وایرس مثبت پیچو کچه راکمه شوې ده او د دې وایرس باندې د اخته تنانو د روغېدو کچه زیاته شوې ده. خو د صحت کارپوهان بیا وایي چې حکومت سره د سار نظام کمزوری دی او د دوی دا شمیرې د اعتماد وړ نه دی. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو د ارشد مومن په راپور کې وړاندې کوو.
کامران بنگش نن مطبوعاتو ته ویلي د خوشبختۍ خبره ده چې په شروع کې د کورونا وایرس نه د رغېدو کچه 15 نه 40 فیصده پورې وه، ولې اوس دغه کچه 1% ته رسیدلې ده. کامران بنگش ویلي په تیرو څلورشتو ساعتو کې 643 تنان د کورونا نه رغېدلي او 214 نوي کیسونه ریپورت شوې دي. د بنگش په وینا وړاندې د روزانه په حساب کې دونکې ټیسټونو کې 15% پورې مثبت پیښې ریپورت کې دي، ولې اوس دغه کچه 15% ته راکوزه شوې ده.
اس کا هرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا ختم ہو چکا ہے، کرونا کے وار ابھی باقی ہیں.
کامران بنگش وای دا خبرونه دي، خو د دې دا معنی نه ده چې کرونا ختم شو. د کرونا گزارونه لا پاتې دي. څنګه چې په تیرو ورځو کې او وړو کې اختر کې بی احتیاطي وشو او کیسونه زیات شو، هم دغه سي د صحت محکمې اندازو تر مخه ک په دې اختر کې مو په میلو د اختر مونز او خپل منس کې ملاوېدو کې احتیاط ونکو نو بیا د کرونا کیسونه زیاتې دي شي او د ټولو ادارو او خلکو د وبا مخنیوي لپاره کړي ستړي به ځای شي. کامران بنگش په خپلو خبرو کې په صوبه کې د روزانه په بنیاد کې دونکو ټیسټونو د شمیرو په اړه سونه ویل. خو د خبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر اسپندیار بیٹنی وای صوبې حکومت په ټیسټونو کې 6% کیمرا وسته او بل دا چې د کورونا نه خو ښکارېدو باوجود هم خلک روغتونونو ته ناراضي
او هغه پیشنټ صرف هسپټل ته راځي چې کم د سخت بيماري یا سیویر سمپټمز یا شارټنس اف برتی نو هغه سمپټ هغه پیشنټ صرف هسپټل ته روان دي، نو ځکه هم د مطلب پیشنټ تعداد کم شو.
سیولونکو خبريال مشتاق یوسف زیوی د روزانه په بنیاد د ټیسټونو شمیر کې کمی د خلکو روغتونونو ته د تلو نه ډډه کول او د حکومت د سار نظام هم کمزورې دي، نو ځکه دا وبا په کمی دوه ښکاری.
ماهرین دي د ریبات مخالفت کوي دا وی چې د دې نه یو هټ دا چې نه هټ په کومه مزه په کلو کې مزه او دا غیر زمون سره اجازه نشته. او کله پورې صحیح سرویس نه ډیټا نه بالکل دا سره نشي ورته دا چې کوم څه وځي ټیک دا مو په نشه چې موږ څه ګرځ کړي راته کړی چې یو څه وي موږ بل څه وایو په دې وخت کې خلک به ځات نه اوسي دا غیر زیات موارد او کوم څه تم وایي چې را مرکته شو بیا ته ما په حل باندې موږ یو ډیر غندل.
د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د 1.5 زره نه زیات تنان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دې کې 2012 تنان رغېدلي او 1810 تنان اوس هم په دې وایرس اخته دي. کامران بنگش ویلي د کورونا مخنیوي لپاره سمارټ لاکډاون کې د 3 زره نه زیات کورونه ځان لکړي چې په کې نږدې 3,80,000 اوسېدونکي دي او دغه علاقو کې په کورونا وایرس د اخته تنانو شمیر 1593 دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. دا د وایس اف امریکا دی وا یو ساده خبری خبرونه ده. کارپوهان وایي چې خبر پښتونخوا کې د کرونا مریضانو او د دې دوا د لاسه د مړ سوو تنانو شمیره کې تر یو حده کمی لیدل کیږي. وایي چې د لوی اختر د سارویو د منډیو او د اختر په موقعه کې له احتیاط څخه که کار وانخستل سو نو یو وارې به بیا د کوچنی اختر په ډول د مریضانو په شمیره کې اضافه کېدلی سي. د لیډو ریډنګ روغتون ډایرکټر ډاکټر خالد مسعود د دیوته وایي چې موږ د دوو خطرو سره مخ یو، یو اختر او بیا یو د اختر وروسته د محرم پیل کېدل. وایي که په دې دوو موقعو باندې د احتیاط څخه کار واخیستلی سي نو د مریضانو کومه شمیره چې د دې وبا د لاس څخه راټیټه سوې ده دا به هم دغه ډول پاتې سي، بلکې تر دې به هم نوره زیاته ټیټه سي. په دې اړه باندې تفصیل تاسو ته د مدثر شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د وړوکي اختر نه هفته وړاندې چې حکومت ټول بند ختم کو او خلک بازارونو ته خریداری لره مات شول نو د اختر نه لس پنځلس ورځې پس ناڅاپي خیبر پښتونخوا کې د کرونا مریضانو کې بې کچه اضافه ولیدل شوه. روزانه به د وونه تر اتو سو پورې رنځوران راپور کېدل او په درویشتم جون خو یو زر اووه سوه پنځه پنځوس نوي مریضان راپور شوي وو، خو د تیرو څلورو پنځو ورځو نه د حکومتي شمیرو تر مخه نوي مریضان د دوه نیمو سو نه تر او سو پوری روزانه را پور کیگی او دغه شان د مئی میاش نه پس پروند مړینو شمیره هم پړم بیزل ټوله صبح کې سلورو تنانو ترخکته شوی دا. خود لیډی ریډینګ روختون میډیکل ډایرکټر ډاکټر ظفر محمود دیوا توای اوس که مونږ لوی اختر کې او زل بیا به احتیاطي وکړو مریضانو کې اضافه کې دی شي.
زمونږ یره دا ده چې ټیک د مونږ خو ډی ټایم کې لک ساوا غشتا خو مونږ کو چر دا احتیاط اوسونه کا خاص کر دا چې کوم افته د روان دي د غټ اختر دا مقره اوس په دې کې یو خبر دا سارو دا منډې بلګي خلک باغې کې ډېر رش غنه جوړيږي وای نه پستا اختروم دی نو یاره دا څه چې کی دي شي بیا یو مونږ ته یو سپایک راشي د مریضانو.
حکومت هر څوک د سارو منډه هوله ایس او پیز یا احتیاطي ګامونه ټاکلي دي خو کارپوهان ویره سرګندی چې څنګه روزه کې ایس او پیز ټاکل شي خو عام خلکو د دې سرغړونه وکړه دا ځل هم ممکن ده خلک د دې زیاته پروا ونه کړي نو ځکه د هرې ضلع چارواکو فریضه جوړیږي چې په سختۍ احتیاطي ګامونه یقیني کړي. دغه شان د یاد روغتون ډایرکټر ډاکټر خالد مسعود هم په دې نظر دی چې د اختر په موقع باید موږ د زیات احتیاط څخه کار واخلو.
مونږ ته دوه ځای کې خطره ده، یو مونږ ته لوی اختر خطره ده. لوی اختر زمونږ دی په 31 تاریخ باندې نو د دې زور بروزی 14-15 اگست ته نو کووډ یو پرې بیا سر اوچتولی شي که مونږ ایس او پیز فالو نه کړل. ایس او پیز څه دي؟ په کار دی چې زه در نشم تا ته اختر مبارکی ته، په کار دا دی چې زه ستا خوشحالۍ ته در نشم.
زیاتې د لوی اختر نه شل ورځې پس په شلم اگست په محرم هم شروع شي او دا اختر په سیر به موږ له دې مذهبي دستورو کې هم د احتیاط لمن کلک نیول وي ځکه چې په کم رفتار د کرونا مریضانو او مرګونو کې کمی لیدل شي چې دا هم دغه شان کم پاتې شي بلکې د دې نه هم زیات کم کړي شي. او وایي د کرونا په ضد ویکسین لا نه دی جوړ شوی، د مخنیوي هم دغه یو طریقه ده چې ځان ګڼې ګڼې نه اوساتو، پوزې ته ماسک واچو او بیا بیا په صابون لاس وینځو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن صدا خبرونه اوري. قسم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره یو شمیر لاري او سرحدونه دي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو بل لار بادینی لار هم ده چې د کله سیف الله زخه د پاکستان لړخه افغانستان ته د لار به وي. په دې باندې خلک یا یو راپور درته وړاندې کوو چې ځینې خلک راغونډ شوي دي او د دې لاره د خلاصېدو سره
د پاکستان افغانستان د خلکو او بیا په تجارت باندې ساسرات پریوزی. احمد سمزور تاسو ته یو راپور وړاندې کوي.
د پاکستان او د افغانستان پر سرحدي پوله باندې دغه نوې لارې د ضلع کلاسی پلا د بادینی په سیمه کې موجودیت لري چې تیر ورځ د کلاسی پلا مرستیال کمشنر د یو شمیر قبایلی مشرانو په شمول د دغه دروازې کتنه تر سره کړله. د بادینی اوسیدونکو حاجی نظام الدین هم له دوی سره ملګری وو. دغه قبایلی خلک د افغانستان د سرحدي پولی د دغه دروازې او پرانست ډیر خوشبین دي.
د بادینی تری ټرمینل کسٹم شیدې د پاکستان تر ګردو او پنجاب ته د پاکستان نږدې کسٹم سټیشن دی چې مال هر بارډر ته په ډیره حسانی رسېږي او فاصله کمه ده. د افغانستان په مابین کې دی موږ روب د بجنګر پر دغه بادینی باندې پروت دی. په خو هم د کوچانو لار ودات او کړی تلې کورونه تل کوچان تل کاروبار کوي اوس قانوني حیثیت ورکه نو دا ګیټ وی د خلاص شي د خلکو لپاره ډیره حسانی شي او موږ پر خپل دغه قانوني لار باندې تجارت شروع کو. د غزنی ولایت پکتیکا ولایت زابل ولایت کلات دا ګډ
د پاکستان چمبر اف کامرس په خوانی مشر اجی داروخان اڅکزی دا خبره هم کوي چې د بادینی په سیمه کې امنیتي وضع خراب ده. دالته تر 50 کیلومتر پوري د طالبان واکمنی ده.
دا وکه د پاکستان د حکومت د خوا د ایشین ترقیاتی بینک په مرسته په چمن کې یو ډیر لوی کسٹم هاوس جوړیږي چې هغه به د ټول آسیا منځنی آسیا او د ایسترن یورپ د لپاره ګیټ وی لاري. موږ دا تم لرو چې دا به ان شاء الله د سی پیک یو ډیر لوی دروازه ای د چمن او د دې سره سره د افغانستان سره د بهرنی تجارت زیاتولو د لپاره کډواړه ملکونه وغواړي پر خپل سرحدات باندې کسٹم سټیشنز فعال کړي. په کار دا د چې د دوړو حکومتو درمیانس پر دې سلسله پر دې شبانه مجلس وشي.
د کوټي چمبر اف کامرس مرکزی غړی اختر کاکړ وی چې موږ سره دی پول چمن د خلاصې دو او د بادینی د پال کې دو غشتنه میکړې ده
چې د چمن بارډر خلاصې د چمن د خلکو سره زموږ تعاون دی. مړه اشرف غنی صاحب ته ما په خپل ویل دی په لاور کې د چمن باد بارډر 24 غانټې کا د بادینی بارډر د 2007 سره ارڅ جوړ سوی دی د خلاصې جنہ بای چې پر دې باندې 15 بارډر وای پر رو بارډر وای پر کمردین بارډر وای او پر توبه باندې بارډر وای بای چې پر ګلستان باندې بارډر وای.
پاکستان له افغانستان سره تر 1500 کیلومتر اوږد سرحدي پول لري. 2500 کیلومتر په خیبر پښتونخوا کې ده. هلته پر دغه سرحدي پول باندې تورخم غلام خان سرلاچی انګوراډه دروازې پرانستل سوي دي. دلته په بلوچستان کې 2500 کیلومتر په بلوچستان کې ده. د بلوچ په سیمه کې د تاګ را تک لپاره درې دروازې دي چې پاغه کې برامچا او سرلټ شامل دي. خو د بلوچستان په ژوب کلاسې پولا پښین سیمه کې پر سر دی پوله باندې دغه ډول دروازې موجودیت نه لري. بلوچستان له ایران سره هم 900 کیلومتر اوږده پوله لري خو پراغه باندې هم 15 ستنه زده دي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د بشری حقوقو مرکزی وزیر شری مزاری سنټ ته وایي چې حکومت کورونو کې د ماشومان د مشکت یا کار باندې د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او په دې اړه مرکزی کابینه د یو قانوني مسوده منځوري هم ورکړې ده. پاکستان کې د ماشومان مشکت سره تړلې کال 1991 قانون لاندې د روزګار لپاره 15 کال عمر حد ټاکل شوی. شری مزاری وایي چې حکومت د نوی قانون د لاري وړو ماشومان لپاره کورونه هم د کار لپاره غیر محفوظه ګرځول غواړي. د ماشومان د حقوقو مبارز ممتاز کوهر د حکومت د پریکړه ستاینه کوي او وایي په دې اړه سوي مشاورتي عمل کې دوی حکومت د ماشومان په کورونو کې د کار د مخنیوي لپاره سخت سزاګانې ټاکلو سپارښتنه کړې دي. ممتاز ګور دی وته وایي چې نوی قانون جوړول ځکه هم ضروری دي چې کرونا وایرس له وجې کورونو کې د کار باندې مجبور سوي ماشومان شمیره کې زیاتوالی لیدل شوی. په دې اړه باندې نور تفصیلات د پیر ولایت شاپ راپور کې تاسو وړاندې کوو.
د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری د سېنات غونډې ته ویلي چې کورنۍ روزګار د ماشومان د زورولو جړل ده، ځکه حکومت پاکستان کې د ماشومان په کورونو کې روزګار باندې د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه شیرین مزاری زیاته کړې چې په دې اړه مرکزی کابینې د قانوني مسودې منظوري هم ورکړې ده. پاکستان کې د مزدورۍ لپاره د عمر حد 15 کال کله شوه دی. د ماشومان د مشکت سره تړلې ملکی قانون 1991 د لاندې د کالین صنعت یا درنګونو کې د 14 کالونو کم عمر ماشومان پر روزګار بندیز دی. په وروستو کې د بشري حقوقو مرکزی وزیر ویلو چې حکومت د نوي قانون د لارې ماشومان لپاره کورنۍ روزګار هم غیر محفوظه ګرځولو پریکړه کړې ده. دا په داسې حال چې ماهرین یره لري چې د کورونا له کبله پر مختلفو هوادونو کې نور لکونه کم عمر ماشومان روزګار کولو باندې مجبور کېدل شي. ملل متحد تر د کال 2013 پورې نړۍ کې د ماشومان د روزګار د ختمون هدف اخودل دي. خوشیلون کې د کورونا له کبله په دې لړ کې د تیرو 2 لسیزو راهسې په نړیواله کچه شوې حل ځلې راتمبېدو یره سرګندوي. پاکستان کې د ماشومان حقونه خوندي ساتلو لپاره جوړ یو شمېر تنظیمونو باندې ګډ کنسورشیم یا سازمان غړي ممتاز ګوهر د حکومتي پریکړې ستاینه کوي.